پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، نن سه شنبه ده د مرغومی یجدی اومه د دسمبر اته ویشتمه د ازادی رادیو د غرمنی خبری خبرونه چی خبری برخه نیم ساعت دوام کوي له دې شپې پیل سو په راپورونه کې اوري. کابل کې غنو شو ځنن د هغه څه په خبرګون کې چې دوی د قانون په وړاندې توپیری چلند او ټولنیز بی عدالتي بولی لاریون وکړ. په خوست کې د پخوانی حکومت د وژل سویو سرتیرو پر یتیمانو د ترکیې مرستې وویشل شوې.
موږ ته په یو جمهوریت کې مرسته اردو کې خصوصي زخم کړي او که شوم سمرستي وشي.
په 15 دقیقې اونیز بحث کې چې د خبرونې په دویمه نیمه کې خبریږي، د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو پر بیا پیل خبري سوي.
زه د یو نظامي افسر په توګه ویلی شم چې پاکستان ته دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې د چا حکومتي دوی کوشش کوي خپلو مخو اهدافو ته ورسیږي.
دا خپرونه تر یوې بجې دوام کوي. په پیل کې له نوریاس نوري نه خبرونه اورئ.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د برلین د څارنوالۍ دفتر پرون دوشنبه اعلان وکړ چې دوه افغان وروڼه د خپلې خور په وژلو چې هغه د ناموسۍ قتل بلل شوی رسمن تورن کړي دي. سپینه ماڼۍ وایي امریکا او روسي چارواکي به د جنوري په 10مه پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. د جرمني پولیس وایي سږکال 12000 ناقانونه کډوال یوازې د پولند پر سرحد دغه هیواد ته راوښتي دي. بشپړ خبرونه د راپورونو لمخې په کابل کې یو شمیر ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی توپیری چلند او ټولنیز بې عدالتي بولي لاریون وکړ. پرون هم یو شمیر ښځو په یوه اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. لکه چې طالبان د اګست په 15مه په افغانستان کې واک ته رسېدلي، تر اوسه د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار په اړه مشخصې تګلارې نه دي اعلان کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2022 کال دفاعي بودیجه چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې په اړه یو کمیسیون جوړېدو ته اجازه ورکوي لاسلیک کړه. دغه د 100 میلیارد ډالر بودیجه د روانې میاشتې په پیل کې د کانګرس دواړو جرګو تصویب کړې وه. له دواړو جمهوري پالو او ډیموکراتانو څخه جوړ د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسیون به 14 غړي لري او په خپل څېړنیز راپور کې به له دغې جګړې چې د روان کال د اګست په 14مه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو په وتلو سره پای ته ورسېده د تکتیکي او ستراتیژیکي درسونو سپارښتنې وړاندې کوي چې په راتلونکي کې د امریکا په پوځي ماموریتونو کې ورڅخه استفاده وشي. د برلین د څارنوالۍ دفتر پرون دوشنبه اعلان وکړ چې دوه افغان وروڼه د خپلې خور په وژلو چې هغه د ناموسۍ قتل بلل شوی رسمن تورن کړي دي. څارنوالانو ویلي چې د 14 کلونو په عمر قرباني چې د دو اولادونو مور و 15 میاشتې مخکې په دې خاطر چې د ښځو د چلند له سختو مقرراتو څخه چې د افغانستان په ډیرو برخو کې نافذ دي سرغړونه کړې وه وژل شوې. د جرمني رسپسنیو کې د خبرو شو تصویرونو کې ښکاري چې د 22 او 15 کلونو په عمر دواړه ورونه چې یو غټ بکس ورسره دی د برلین ساوت کریوز د ورګاډي تمځای ته وړي. دواړه ورونه د اګست له 4مې راهیسې په تعقیب کې دي. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په 10مه پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. لویدیځو اژانسونو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا د یوه ویان په حواله دا خبر داسې مهال ورکړی چې د اوکراین پر سر د مسکو او واشنګټن اړیکې خړپړې شوې دي. د روسیا او متحدو ایالاتونو دا دوه اړخیزې خبرې به د اټومي وسلو پر کنټرول او د اوکراین پر مسله ورټولوي. ټاکل شوی د امریکا او روسیې تر دواړخیزو خبرو دوه ورځې وروسته د جنوري په 12مه روسیه د ناتو له چارواکو سره هم غونډه ولري. د لیدنو کتنو کې به لویدیز قدرتونه له روسیې وغواړي چې د اوکراین سرحد ته نږدې پوځي تحرکات ودروي او روسیه به بیا دا غوښتنه وکړي چې ناتو دې د اوکراین، ګرجستان او یو شمېر نورو هیوادونو ملاتړ پای ته ورسوي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا په اساسي قانون کې د داسې بدلونونو طرحه خبره کړې چې لمخې د تر 2015 کال پورې په واک کې پاتې کېدای شي. لوکاشنکا ویلي چې د اساسي قانون د تعدیلاتو دا طرحه به د 2022 کال په فبروري کې ټول پوښتنې یا ریفرندم ته وړاندې کړي. دا طرحه پرون د دسمبر په 28مه د بیلاروس د دولتي خبري آژانس بلتا لخوا راپور او د ولسمشرۍ پر ویب پاڼه هم خپره شوه. لوکاشنکا داسې مهال په اساسي قانون کې د بدلون هڅه کوي چې په دې هیواد کې د 2020 کال د اګست میاشتې د انتخاباتو لانجه لا هواره شوې نه ده. نوموړي ځان په دغو انتخاباتو کې د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړی خو سیاسي مخالفانو ورسره مخالفت څرګند کړی او هغه له درغلیو ډک بللی دی. د جرمني پولیس وایي سږ کال 11,000 ناقانونه کډوال یوازې د پولند پر سرحد دغه هیواد ته راوختي دي. اروپایي ټولنه وایي د بیلاروس رژیم له خپلې خاورې په استفادې دغو کډوالو ته د اروپا د تګ زمینه برابره کړې ده. په دغو کډوالو کې چې د پولند له پولې اروپا ته اوښتي د افغانستان منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو اتباع شامل دي. د جرمني پولیسو پرون دوشنبې په یوه خبر پاڼه کې وویل دغو کډوالو شمیر اوس کم شوی دی. دوی د معلوماتو له مخې روانه دسمبر میاشت کې یوازې 420 تنه له دې لارې ورغلي، حال دا چې په اکتوبر او نومبر میاشتو کې دا شمیر 8,000 و. د بیلاروس له لارې اروپا ته د کډوالو د کموالي لامل د بیلاروس په تګلاره کې بدلون ښودل شوی، هغه بدلون چې د اروپایي ټولنې تر پنځم پړاو بندیزونو وروسته رامنځته شوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه هر وخت لوستلای سي ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. ورزو د دې یو ساته خبرونه د راپورونو برخه ته. په کابل کې یو شمیر شوزو نن د هغه څه په خبرګون کې چې دوی د ځانونو په وړاندې توپیری چلند او ټولنیز بې عدالتي بولی لاریون وکړ. لاریون والو د کار، ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول او غوښتنه یې کوله چې قانوني حکومت په افغانستان کې جوړ شي. تر دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د شوزو فعالانو دې ته ورته لاریونونو کړي، خو په ځینو مواردو کې د طالبانو حکومت پر دوی فشارونه راوستلي دي او هڅه یې کړې ده چې د دوی د دې ډول حرکتونو مخه ونیسي. پرون هم ځینو شوزو په یوې اعتراضي غونډې کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې شوزو او نجونو ته په افغانستان کې د کار او زده کړو امکان برابر کړي. څه باندې 100 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده او په اکثرو ولایتونو کې نجونې نسي کولی چې دولتي پوهنتونونو ته ولاړې سي او خپلې لوړې زده کړې وکړي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه راپور برابر کړی دی چې په ګډه یې اورو.
دا په کابل کې د یو شمیر لاریون کوونکو خوځو غږونه دي چې نن یې د دوی په خبره د برابرۍ او توپیری چلند د مخنیوي په موخه پورته کړل. دوی د کار، ډوډۍ او ازادۍ غوښتنه کوله، خو وايي د همدې غوښتنې له امله د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شوي. تمنا صدیقی چې نن یې په لاریون کې ګډون کړی او ازادي راډیو ته وویل لاریون یې د کابل په درې سیمو کې پلان کړی، خو طالبانو یې مخه ونیوله او لاریون کوونکو سره تاوتریخوالی هم شوی.
تما د کابل په درې سیمو کې لاریون وکړو، خو بدبختانه د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شو. هغه کسان چې غوښتل یې په دې لاریون کې ونډه واخلي او یا یې ګډون کړی و، یو شمېرو ته اجازه ورنه کړل سو چې اصلي ګروپ سره یو ځای سي، او هغوی چې په اصلي ګروپ کې هم و پرې ډزې وسوي چې بدبختانه یو شمېر ټپیانی سوي هم دي.
په ټولنیزو رسنیو کې په کابل کې د ښځو له نننۍ لاریون یو خبره شوې ویډیو کې له لاریون کوونکو یو مېرمن وایي طالبان د دوی له خالي لاسونو ویره لري او دوی زپي.
موږ نن وځپلو، زموږ له خالي لاسونو ویره لري، موږ ازادي غواړو، کار کوو او ډوډۍ غواړو.
د طالبانو حکومت سره مو د خوځو د نننۍ لاریون د غوښتنو او له دوی سره د شوي تاوتریخوالي په اړه پوښتنه وکړه، خو وایاندویانو یې ځواب را نکړ. د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې دا لاریونونه پیل شوي او خوځې پکې د خپلو حقونو د خوندیتوب غږ پورته کوي چې ورسره د تاوتریخوالي راپورونه هم شته. پرون هم یو شمېر خوځو په کابل کې په یوه اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې خوځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دوی چې ځانونه یې د سیاسي مشارکت په نوم د یوې شبکې غړي پیژندلي، دا ځل په کابل کې په یوه نامعلوم ځای کې په یو کور کې راټول شوي او ټینګار یې کاوه چې له ټولنې څخه د خوځو څنګ ته کول د ټولو انسانانو د څنګ ته کولو په معنا دي. دوی په حکومت کې د سیاسي مشارکت غوښتنه کوله. د دوی خوځو شمېر چې 40 تنو ته رسیده، ټولو په یوه خوله دا شعار ورکوه چې له ټولنې د خوځو نجونو حذف ناممکن دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د خوځو په اړه یو شمېر نوي اصول هم وضع کړي چې پراخ غبرګونونه یې راپورته کړي. له دې یو له محرم پرته په سفر کولو بندیز دی چې د بشري حقونو د سار سازمانی د خوځو د زندانۍ کېدو په معنا بولي. طالبانو د قدرت د واګې ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د خوځو په زده کړو او ترخواه په کار بندیز لګول، خو وايي ژر به اجازه ورکړي. هغه ژمنه چې د څلورو میاشتو له تېرېدو وروسته لا هم عملي شوې نه ده.
ومردل چې په کابل کې ځینو ښځو نن د هغه څه په عکس العمل کې چې دوی د ځانونو په وړاندې توپیري چلند بولي لاریون وکړ. د میدان ښار له پخواني ښاروالي ظریفې غفاري څخه چې دا مهال په جرمني کې ژوند کوي لومړی دا پوښتنه کړې ده چې طالبان ولې په افغانستان کې د ښځو د اعتراضونو مخه نیسي.
ډېره زیاته مننه. البته ښځې د دویم نسل په توګه د افراطي او مردسالارو افکارو ترمنځ ایسار شوي او مذهبي ډلې د ښځو له سیاست او تعلیم نه نهایت ویره لري چې که تعلیم یافته شي میرمنې نو اولادونه یې د دین په بازار کې د جګړې خوراک نه کیږي. تاسو په ښکاره ډول وینئ چې کوم اعلامیې کوم برنامې چې په کابل کې بالخصوص بالخصوص د متقیخان لخوا او د تعلیم تربیې د ادرسونو نه د لوړو زده کړو ادرسونو نه صادریږي د دوی بیخ او ریشه بیرته هماغه د پاکستان انټلیجنس او استخباراتو ته راګرځي. تاسو په دې پوهیږئ چې هر کله چې دا خلک پاکستان ته یو سفر وکړي لاغه خوانه نوي نوي ارډرونو سره راشي. څه وخت مخکې پاکستان ته د لوړو زده کړو د طالبان لوړو زده کړو وزیر سفر یې کړی او بیرته چې راغی ویلې وی چې مونږ بورسونه د پاکستان نه راوړي او د دې ترڅنګ مو چې بورسونه راوړي ښځې او نجونې او نارینه یا ښځې او نارینه په ګډو هغو کې زده کړې نشي کولای او مونږ مالي امکانات نه لرو چې د دوی صنفونه او امکانات بالکل دوی دی منتظر پاتې شي.
د میدان شار پخوانی شاروالا ظریفه غفاری ده چې د طالبانو لخوا د شوزو د اعتراضونو د مخنیوي پر مسله خبرې کوي.
فضا انساني فضا مادوي هغه ټولنه کې هیڅ یو د ټولنې غړی بیا د دغسي افراطی او تروریستي خلکو د خوراک سبب نه کیږي او پروګرامونو او برنامو د خوراک سبب نه کیږي. نو همدې ته په کتو سره طبیعي ده چې دا یوازې نه ده چې د طالبانو بلکې د اګوړه خټک د الته د پاکستان د سیمو د استخبارات د تعلیمي او سیاسي مرکزونو اردرونه دي چې زما په ولس باندې تطبیقیږي او متاسفانه چې به یې مونږ پریږو.
میرمن غفاری فکر نه کوي چې په افغانستان کې ښځې په تیر حکومت کې هم له ځینو ستونزو سره مخامخ وي چې تاسو یې ښکاره بیلګه یاست؟
د پخوانی حکومت چارواکو د ښځو بنسټیزو فکري او سیاسي ازادۍ ته کار ونه کړ او هر څه نمایشي و. اما دومره فرصت هم موجود و چې د تهدیداتو سربیره د اعتراض کار او سیاست حق مونږ درلود. خو دلته په امارت کې مونږ همغه هم نه لرو. ښځې ته کله هم د سیال انسان په سترګه نه کتل کیږي او حالت مو له بدو بدتر شوی او حتی افغانستان د ښځو لپاره په لوی زندان بدل شوی. په جمهوریت کې هم ستونزې وي خو دا په دې معنی نه دی چې که چیرې جمهوریت کې ستونزې وي نو دا نه حکومت چې د میلیونونو افغان بیگنا انسانانو د لکونو نظامی سرتیرو او سلګونو لکونو نورو هڅو زیار او شهادتونو وینو قربانیو اوس د غزای ته رسیدلی او زه هم واخلو یعنی هغه سره برتلک او وایي چې هغه بد و نو مونږ یې هم ولې باید څنګه دا دلیل نشي کېدی که هغه یعنی دلته که هغه بد و هم هڅه باید په دې وشي چې دا باید سم شي دا باید منظم شي د دې لپاره د اوسنی نظام دلته بس باید ټول پام دی کې وي چې اوسنی نظام څه کوي اوسنی نظام چیرې روان دی څه غواړي وکړي آیا غواړي لا هم د پردو په جګړو کې دا ولس او دا وطن وسوځوي آیا غواړي لا هم د اګوړه خټکو د حقانی مدرسو مرکزونو اساسات او ډرونه په مونږ پلی کې او یا هم غواړي چې دلته واقعا د انسانانو لپاره څنګه چې د انساني ژوند امکانات برابر کی او هغه سمبال کی. کچېری دغه دوا سوالونه حل شي نو زه راړم چې وضعیت به سم وي. خو په دې د اوسنۍ حکومت د هم پوشي چې لکه څنګه چې تیر نظام کې هر خزه لمانه نیولې بیرته تر ما پورې د خپل حق لپاره یې غږ پورته کړ. دا افغانستان د نویم کلونو افغانستان نه دی. دلته به بیا خزه غږ پورته کوي، دلته به بیا خزه سر پورته کوي، دلته خپل حقونه بغواړو. ځکه چې دا وطن څومره چې د نارینه و دی هغومره زما هم دی، زما د مور هم دی، زما د خویندو هم دی، څومره چې زما د پلار او زما د ورونو او زما د ژوند شریک دی. نو شیانو ته په کتو سره طبیعي دی چې په دې رقم مخته نه ځي. که دوی واقعا غواړي چې حداقل له تیرو ناوړو کړو نه په درس اخیستلو سره غواړي دا ځل حداقل د افغان ولس لپاره، د افغان وطن لپاره سوچ وکړي، د ښځو لپاره کاری ازادي، انساني ازادي، د تحصیل حق، د تعلیم حق، دا خو چې تر څو په ښځو کې ساش تا په افغانستان کې غوښتل کیږي او دا اعتراضات به ادامه لري.
تاسو ول چې تر څو په ښځو کې ساش تا د دوی اعتراضونه به دوام کوي. اوس چې دومره خطرونه دغه شته په ځانونو مني او په اعتراضونو یا لاریون راوځي، فکر کوي چې دوی دا حرکت به کوم ځای ونیسي؟
ډېره زیاته مننه کوم. بالکل، ښځې چې خطرونه په ځان مني او اعتراضونو ته راوځي، دوی نه یوازې دا چې تاریخ جوړوي، بلکې دا چې خپل نسل ته کار کوي او د نسل ژغورلو ته کار کوي، چې دا لوی ویاړ دی. او زه هم ویاړم چې د دوی له نسل نه یم، زه ویاړم چې د دوی له جملې نه یم. د ازادۍ لپاره جګړه او مبارزه که په زندان وي، که په سړک کې وي او کور کې وي او کارځای کې وي، ضرور ځای نیسي. مشرانو تاریخونه ګواه دي چې زموږ د ولس او نړۍ مشرانو، خاصتا ښځو، له زندانونو نه په سیمه کې د خپلواکۍ خوځښتونه رهبري او د بریا تر سرحده رسولي. او موږ هم پر دې باوري یو چې کدار وي او که زندان، که شرنګهار د زولانو، خو موږ به د خپلې خپلواکۍ سندرې وایو. افغان ښځې د وطن 14 میلیونه نه ډېر نفوس تشکیلوي. د استبدادي حکومتونو په ویره پسې نور نه سر خوږوي او تر هغې به خپلې مبارزې ته ادامه ورکوي تر څو د میوند ملالې تاریخونه بیا راتازه کړو. موږ په طالبانو غږ کوو آخر کې چې تاسو په ډار اچونکو برنامو موږ نشئ ماتولی، ځکه موږ شاته د ګرځېدو برنامه نه لرو. ښه به دا وي چې یو بل سره ومنو او د یو بل د منلو تر څنګ ولس او وطن ته په ګډ کار وکړو. که دا ونکړو، تاسو هم باور ولرئ چې تاسو یې هم ولاکت رانه شپاړس کې یا د عام پښتنو خبره. ډېره زیاته مننه.
د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاری به چې دا مهال په جرمنی کې ژوند کوي او د طالبانو له خوا په افغانستان کې د ښځو د اعتراضونو د مخنیوي پر مسله را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12:09 سویت ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان بانک وایي په روان 14 مالی کال کې څه باندې 1.5 میلیارده د افغانیو زاړه بانک نوټونه راټول او له منځه وړل شوي دي. د افغانستان بانک ویان حسیب نوري نن ازادي راډیو ته ویل دا بانک نوټونه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو راټول او له منځه وړل شوي او په راتلونکي کې به هم دا چاره دوام ومومي. ښاغلی نوري له خلکو غواړي چې په ورځنیو راکړو ورکړو کې د بانک نوټونو ساتنې ته پام وکړي. دا په داسې حال کې دی چې په پلازمینه کابل کې د زړو بانک نوټونو ډیروالي خلک له ستونزو سره مخ کړي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې افغاني لسګون، شلګون او 50 ګون نوټونه تر ډیره زاړه شوي او دوی په ورځنیو مالی راکړو ورکړو کې له ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل د شهرنو دوه دکاندارانو احمد او رازق ازادي راډیو ته ویل ډیری پیرودونکي زاړه بانک نوټونه وروړي چې دوی په ساتنه او کارونه کې له ستونزو سره مخ دي. د سرپور ولایت مصروفیت وی پروان مالی کال کې 128 میلیونه افغانۍ اوایت راټول کړي. د سرپور ولایت د مصروفیت رئیس مولوی محمد صادق حکیمی نن سه‌شنبه آزادی رادیو ته ویل لدی 128 میلیونه افغانۍ څخه 28 میلیونه له سیاسي تحولاتو وروسته او د اسلامي امارت پر مهال راټول شوي دي. کاغلی حکیمی وایي چې ډیری اوایت د مصروفیت ریاست اړوندو ادارو، قانونو ریاست، د پاسپورت مدیریت، د کرهنې ریاست، د عدلی ریاست، ترانسپورت مدیریت او د کار او ټولنیزو چارو ریاست لخوا راټول شوي دي. دی تمه کوي چې په راتلونکي مالي کال کې د ټولو دولتي ادارو په فعالیدو سره به د سرپل ولایت مالي عواید لا پسې ډیر شي او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 114 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 26 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ 14 پوله، زر هندۍ کلداري 1214 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 544 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 30 پوله.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د خوست په صبری ولسوالۍ کې د تیر حکومت او طالبانو په لیکو کې د وژل سویو پر یتیمانو د ترکیې مرستې وویشل سوې.
په خوست کې د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د تیر نظام او د طالبانو په لیکو کې د وژل شویو کسانو یتیمانو ته نقدي او د ژمنۍ توکو مرستې ورکړل شوې. یادې مرستې د صبری او یعقوبی په ولسوالۍ کې د څلورو نږدې ولسوالیو صبری، باکس، ځازی میدان، ترزیو او علي شیرو اړوند 515 یتیمانو باندې وویشل شوې. په خوست کې د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو رئیس مولوی عبدالرحیم آزادۍ راډیو ته د یادو مرستو د څرنګوالي په باب وویل.
د هرې ولسوالۍ نه موږ هغه کسان روخواستي چې هغه په امارت کې یتیمان شوي دي، هغه کسان چې هغه په جمهوریت کې یتیمان شوي دي، دا ټول موجود دي. صبریو کې مثلا موږ 200 هغه یتیمان دي یا امارت لرو او 100 کسان یتیمان دي هغه لرو دي جمهوریت لرو. او داسې دي زمونږ په ولسوالۍ کې موږ اوس وروسته 12 کسان یتیمان دي امارت دي او 40 کسان موږ هغه دي جمهوریت لرو خواستي.
بل لوري ته هغه یتیمانو چې مرستې ترلاسه کړي د دې اقدام نه خوشحالي څرګنده کړه او د طالبانو همدارنګ نورو خیریه ملي او نړیوالو بنسټونو څخه د دا ډول مرستو د دوام غوښتنه وکړه. ولی خان هغه ماشوم دی چې د تیر حکومت د ملي اردو پولیسو کې پلار وژل شوی او اوس مهال د خپلې کورنۍ سرپرستی کوي.
زه چې غره ته وزیر یاره لوم سونه مې خوښ دی، هغه نورم مشرون ورونه نه لرم. اسلامی مرد چې دا د افغانستان کې حکومت مون دی دا سو کومار دی.
د پخوانی نظام د ملي اردو د یو بل سرتیری زوی محمد فهیم وایي د دوی اقتصادي ستونزې ډېرې دي.
موږ په یو جمهوریت کې مات شو په اردو کې، اوس موږ د همکاري وکړو چې موږ سمرستي وشي امارات نن دا غوړو چې موږ سره کومک وکړو.
منصور هغه ماشوم دی چې پلار د طالبانو په لیکو کې وژل شوی. نوموړی وایي د پلار یوازینی زوی دی او غوښتنه یې دا ده چې په یتیمانو کې فرق ونشي او د ټولو په یو ډول لاسنیوی وشي.
زما پلار په امارت کې خپله دنده جاری ساتله او زه د هغې یوازینی زوی یم. نه مې خور شته او نه کومه ورور لرم. کله چې زموږ پلار مړ کېده زه د 3 میاشتو وم. اوس مې خپلې زده کړې تر 11 سیم پر رسولې دي. د جمهوري نظام کوم بچیان چې هغه ملامت نه وي امارت اسلامي نه مې دا غوښتنه ده چې هغوی سره پوره پوره همکاري وکړي، که هغه د پیسو یا هغه د بل څه شي همکاري وي.
په خوست کې داسې مهال د جمهوریت د تیر نظام او طالبانو له یو شمېر یتیمانو سره څناڅه مرسته کیږي چې د شهیدانو او معلولینو کورنیو خپل کلنی معاشات نه دي ترلاسه کړي او د دوی په وینا چې تر بل هر وخت یې ستونزې ډېرې شوې دي.
د 2 بجو په خبرونه کې د ځوان فکر اونیز پروګرام په ژوندۍ بڼه خپریږي. د طالبانو د بیا واکمنېدو تر 4 میاشتو ډیره موده کیږي، خو دوی بیا هم د نجونو ښوونځي تړلي او پوهنتونونو ته یې هم د نجونو د تګ مخه نیولې ده. طالبان ولې د نجونو پر مخ ښوونځي او د دولتي پوهنتونونو دروازې تړي؟ کولی سئ په دې پروګرام کې چې په ژوندۍ بڼه خپریږي برخه واخلئ، خپل نظر راسره شریک کړئ. د ځوان فکر اونیز پروګرام د 2 بجو په خبرونه کې. د کندز اوسیدونکو غوښتنه کوي چې طالبان باید ځنګړی یونیفورم ولري.
د کندز ولایت ګڼ شمیر وستونکو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د طالبانو زیات شمیر پوځیان پرته له پوځي یونیفورم له وسلو سره په ښار کې تګ راتګ کوي او دې مسلې خلکو ته د مسؤول او نامسؤول وسلوالو ترمنځ توپیر ستونزمن کړی دی. د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی شپېته کلن عزیز الله چې ښار ته په سودا پسې راغلی و ازادۍ راډیو ته وویل
دا خواهش کوي چې باید یونیفورم د هر چا منظم معلوم وي چې د دې تفکیک وشي چې دا غل څوک دی رازن څوک دی اصل مسؤول څوک دی. ډېر توجه وشي باید هر ادارې ته باید منظم یونیفورم وي چې سړی د هغه تفکیک وکړي چې دا سم سړی دی دا غل دی دا رازن دی د دې باید فرق وشي.
دوی د کندز له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د امنیتي ارګانونو منصوبین په پوځي یونیفورم سنبال کړي څو خلک د مسؤول او غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ توپیر وکړی شي. د دې ولایت د ښار یو تن دکاندار محمد سمی وایي
هر قطعات باید ځان ته مشخص یونیفورم ولري په دې چې مشخص شي دا کم یو تن نظامي ده کم یو غیر نظامي ده هر یو د یونیفورم د نظامي یونیفورم څخه سوء استفاده ونه کړي چې بیا یو لامل همدغه نامني لامل ګرځي چې ټول ستونزې همدغه جوړوي.
د کندز ښار یو بل وستونکي محمد محسن هم ورته ستونزې ته په اشاره ازادۍ راډیو ته وویل
دوی که لباسونه غونډو ته ورکړي لباسونه منظم شي ډېر بخرای شي اوس د هیڅ فرق د یو غلا د یو نظامي هیڅ نه کیږي په عادي لباسو کې د اطراف نه راشي بل ولایت نه راشي هیڅ فرق نه کیږي او د غل هم دغه سي دوی چې د لباسونه منظم کړي ډېر بخري او امنیت کې ډېر تاثیرات راځي.
دوی زیاتوي چې د پوځي یونیفورم نشتوالي له وجې ځینې بې بندوباره کسان له دې تشې ناوړه ګټه اخلي او د خلکو په زورونو لاس پورې کوي. د دغه ولایت د خان آباد ولسوالۍ د میراج الدین په نوم یو اوسیدونکي وویل
بعضې نفر راځي دلته ګوري چې داسې دا لباسونه غیر منظم دي که نه دا باید منظم کړي دې ته باید دوی ډېره توجه وکړي که یو سړی په چوکاټ کې برابر وي نو خلک ورته توجه کېږي پېژني چې دغه سړی په چوکاټ کې برابر ده هغه ته نور هم ډاډګرنه اوسي چې ولا دغه مونږ اردو جوړه سله مونږ مثلا پولیس جوړ شو مونږ دولت جوړ شو تمن ډېر تاثیرات کړي.
د کندز د اطلاعات او فرهنګ د ریاست رئیس متی الله روحانی ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په دې ولایت کې غیر مسؤول وسلوالو ته د فعالیت او ګرځېدو اجازه نه ورکوي. ښاغلی روحانی زیاته کړه په لنډ وخت کې به د امنیتي کسانو د یونیفورم ستونزه هم هواره شي.
غیر مسؤول خلک خو نشي ګرځېدلی که څوک وسلې وګرځي نو هغه رانیول کېږي او قانون منګولو ته سپارل کېږي که سلا ورسره وي سلا ترېنه اخیستل کېږي او که نظامي موټر ورسره وي نظامي وسایطونه استفاده کوي نو هغه ترېنه بندېږي قید کېږي. هېوادوالو ته اطمینان ده ټولو ته چې د دغسې غیر مسؤوله وسلوالو مخه موږ نیولې ده او بیا هم نیسو انشاءالله او یونیفورم به هم معلوم شي په لنډ وخت کې.
پر کندز سربیره د بغلان تخار او بدخشان ایتونو وستونکو هم د طالبانو له مشرانو غواړي چې خپل امنیتي منصوبین په پوځي یونیفورم سنبال کړي او دغه راز پوځي زده کړي ورکړي تر څو په ټولنې کې امن نظم ټینګ شي او د خلکو شته اندېښنې هوارې شي.
ازادي رادیو ته ورجس د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خبریږي چې د افغانستان پر ختیځو ولایتونو د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو پر مسله کې بحث شوی دی.
زړګی می غواړي غې ګورانه لات بل ډول دی راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دی پراغاړي و نوځي جانانا لات بل ډول دی ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې چتا خفا نشی پیزوانا لات بل ڈول دی راغاڑی نوزے جانا لات بل ڈول دی و راغاڑی و نوزے جانا لات بل ڈول دی گران ہواد والو پکور پاتشی سنگ د مور پاتشی کورونا دا شان مات کړی
پیژندل سوی سندرغاړي نغمی لخلکو غوښتنه کوله چې د کورونا اوبه لکبل ټولنیز واټن رعایت کړي. په دې وروستیو کې د کورونا وایرس اومیکرون بڼې د نړۍ په زیاتو برخو کې خپره سوې ده او ګڼې اندېښنې ولاړې کړې دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث خپریږي، خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او